درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات به قبول کې کډر منو فرز زکون کو زبر شغان پار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول کډر منو فرز زکون کې برتر او جوړ صحت مند او سې د صحت چمې بوم پته نه ترنه ګل علی زکون کول که څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون او ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه هلمند چې تاسو ټول کډر منو زکون کې درسته پای پر عملتي او کړی او استاد کړی ژوګل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست پیل کې دوه صفحه مخې تاسو ټول کډر منو زکون کو نه هل لرم مخې له دې نه چې تاسو لوست پیل سي تاسو ټول کډر منو زکون کې باید خپل ځان سره خپل دوه ټول کې جغرافي مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ژوګل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او غرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو. همچنان درنو زکون کو د کتاب صفحه له نوشتمې نه پیل به تر شپږ دېرشمې صفحې پورې درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په هکړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپی یا همشلرونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولرو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوب کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنی شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه په کښې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې لخوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دویم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنې هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چېرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو نو له سړې هوا سره اتمنظور پروژه مخامخ کیږو. همچنین درنو زده کوونکو دریم اقلیم ماده تنهایی اقلیم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، په هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي، د مدیترانۍ اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترس او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده، د لمنځي، سړي، زنګوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي، په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنې اورښت په ژمي کې وي، او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی، هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. درنو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت وي د واري په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنې دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري، او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نه شنه کېږي، نباتات وده پکښې کموي، ځکه سر و کال واوري او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سوي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، مصرب او میز پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کانی صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلې دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل سوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د ښې مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل سوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیولې، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی پخپله درنو زده کوونکو. ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,500 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی پخپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیاتې لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده پخپله 3,400 متره لوړوالی لري. او بله څوکه چې ده پخپله د شبهر کندو ده، چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی پخپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري. چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ډکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي. او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه څړځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په هکله لولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ اوستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم، په یو څه پوه سي او اوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېیم: د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مقبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس من داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه غول لیست کون کی برات راغ جوړ او صحت مند او سیر د صحت چمې بوم په تمه قدر من زکون کو سم راست تاسو د نن مزه پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق له صفحه شی کتاب صفحه له درو دیش مینه په بهتر اته دیش مې سپې پرې هم درنګ از مر استاد سودرن رسید درسی اهداف عبارت دیله لمړی ته عرف عددین او مصحف په حق له سپوهې شي دویم د عرف عدد اقتصادي جغرافي په حق له سپوهې شي دا هغه دوه مهم موضوع کنه دي چې نن مزبه مر تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د چورو قدر منو ګل لیست کون کو د پراته وجو د کټ مهنه ما هله د چې د روستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوښه ګل لیست کون کو د لوست په پښه شو کې لمړی مر تاسو د عرف عددین او مصحف په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د اروپا د ویو چې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي د نژاد د کوم په حق له معلومات ترلاسه راوړل نن ورځ موږ تاسو د اروپا د ویو چې د دین او مذهب په حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو په تر منو کول لیست کون کو څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو اروپا له ویو چې د روسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي نو ویلې سو درنو ځکهونکو چې د اروپا لویو چې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې د روسیې یو شمېر وګړي د باکان د ټاپو وزمې د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو لومړی درنو قدر منو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره دي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا له وجې کې او دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دی په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم فرانسې او پلاتینی کومونو کې لکه اسپانیا پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش لهستان پولین مجارستان چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی کدر منو خوږه زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په شهر کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکې دي پرمختګ پکې دي زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې په خپل د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت شار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي دوم هم درنو زکون کو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لویوچ کې د عیسوی دین دریمه او دویمه برخه چې د هغه په خپل د پروتستانت مذهب پر مایه دی چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زکون کو همیشه په یاد لري چې ورسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه ورسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دین پیروي کوي او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دې په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږه اختلاف لري یعنی لږه یو د بل سره د دې دوه مسوبونو ترمنځ تفاوت شته او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی چې دی په خپل یو آلمانی یا هم جرمنی پو دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي لکه څنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې وو هغه په خپل د لوی فاف په نامه سره دی مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې
یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د ده په لښوون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین ده چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپل د اروپا ګرۍ و چې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځې او جنوبي ختیځې اروپا کسان پر دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړه کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سره او د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دوی ته ارزښت وړ دی او د دوی راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان چاپو وزمه کې البانی پوستي بلغیار او اروپایي او ترکیه کې استوګنه لري او زیات شمېر کسان چې بیدی په دغو سیمو کې د اسلام مقدس دین باندې مشهور دي. او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغونی او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوي او د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې په زیات شمېر نورو برخو کې هم یهودي مذهب او کسان هم ژوند کوي، خو زیاته کچه چې د هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل عیسوي دین پر دریو برخو ونیول شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانۍ پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خوښ او ګلالي زده کوونکو، در لیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، همیش را په یاد وساتئ چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي او قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنې د اروپا د لویې وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي، یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادرېږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دي یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښ د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي، او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سناسه په ټوله اروپا کې زیات رواج لري او یو د دوی د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نو زده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو او همشنه د مالداري څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي، دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي، هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي، چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو د روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه ګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمیرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمیرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروې او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ له لومړي مقام لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هیواد کې زیات شمیر کبان نیول کیږي. قدرمن زده کوونکو، تر دې دمه پر مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لول وستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو د پښتنو له خپل ځان سره نوټ کوی، او هرې پښتنې ته به ځواب ورکوي. لومړنی سوال چې دی، قدرمن زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دا لپاره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون نیکی لای و احترامات متقبل کی قدر من غول علی سکون کو ز برشنا و قارت تاسو ټول ته شرف واس مېما د نه هم فلکی جغرافیا مضمون پنځه بلوسته. هله د چي تاسو ټول قدر من غول علی سکون کی برت رو و جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بو پتن ترنو سکون کو د شیز مرستا سو د نن ورځی جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځه بلوسته. نو هله د چي تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځی لسنه په پراو د کیک ډول سره تکرو سری او نو لوسته پرمر کی ولري. قدر منو خوښ زده کوونکو زما ستاسو د نن ورځې لوست چې دی په لومړني فصل کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق دی. لکه څنګه چې په تېر لوست کې مرو تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه، همچنان د دې تر څنګ مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د توکم، نژاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړه. نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ موږ تاسو باندې نن ورځ په لوست کې د اوبو لاري اوړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر تاسو قدرمنو زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو کولای زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مو تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې مراد تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچه